د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نوري اس نوري مودا لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ ده، د 1409 هجری لمریز کال دی. لیندې یا قوس د میاشتې 15 ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له شپږمې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي سږ کال تر 100 زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایرانه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کړی څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ناتو یو چارواکی د افغان امنیتي ځواکونو د مرژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي دي. د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنګټن ډي سي کې د پخواني ولسمشر جورج ایچ ډبلیو بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو د مرژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ناتو لوی ملکي استازي کارنیلوس زیمرمن په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې وویل:
موږ ټول د مرګ ژوبلې د شمیر زیاتېدو له کبله خواشینی او اندېښمن یو. د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت پوځي مشر جنرال سکاټ میلر هم دا موضوع مطرح کړې ده. موږ په پام کې لرو خپل د روزنې او سلا مشورې همکاري نور هم اغېزناکه کړو.
د افغانستان دفاع وزارت تېره میاشت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو خبر ورکړ. تر دې مخکې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې په تېرو 4 کلونو کې 28,000 پولیس او د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې یوازې د نومبر له 9 تر 15 لږ تر لږه 242 افغان پوځیان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي دي. تر دې مخکې د افغانستان پوځي چارواکو په غزنی کې د پاکستاني اتباعو په ګډون د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
دا بریدونه ډیر موثر تمام شوي. له یو خوا زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو مخنیوی شوی، بل خوانه د دوی روزنځایونه او دا مسل ټریننګ سنټرونه او د دې ډیپوګانې دا هم په نښه شوي دي چې په امنیت کې ډیر زیات رول لوبوي.
ښاغلی غفور وویل چې وړمش په د غزنی په ګیلان او ناوې ولسوالیو کې د کماندو ځواکونو په ځانګړو پوځي عملیاتو کې 80 وسلوال وژل شوي دي. د په خبره په وژل شوو کې 40 تنه د پاکستان اتباع دي. دفاع وزارت دغه راز وایي د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې 25 وسلوال او په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې 12 وسلوال په هوایي حملو کې وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دفاع وزارت د ویان دغه ادعا په اړه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي داخلي بې ځایه شو او راستنیدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر شي. سید حسین عالمی بلخي پرون ازادي راډیو ته وویل ځینو ادارو په مرسته راستنه شو او بې ځایه شو ته مسلکونه هم ورخول کیږي.
موږ هڅه کوو دوی ته د سرپناه او کار زمینه برابره کړو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دوی ته د افغانستان د کار د شرایطو پر اساس روزنه ورکوي. په هغو کسانو کې چې روزل کیږي په سلو کې 40 کډوال او راستنه سوي کسان دي.
ښاغلی بلخي وایي حکومت د غوراستنو شوو او بې ځایه شوو ته د 315 نمبر فرمان پر اساس دغه امکانات برابروي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي چې سکال تر 200 زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایرانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي تېره اونۍ په افغانستان کې 6,240 کسان بې ځایه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د نړۍ د سیمې او نړۍ څو خبرونه د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې د پخواني ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. د مړی چې پرون د کانګرس په ودانۍ کې ښودل شوی و د ښخېدو لپاره ملي کلیسا ته ولېږدول شو. د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش د جمعې په ورځ د څلور نوي کلونو په عمر مړ شو. بوش له اوږدې مودې راهیسې د پارکنسن یا د اندامونو د ریکت له ناروغۍ ځورېده. د هغه زوی جورج ډبلیو بوش دی هم د امریکا ولسمشر پاتې شوی دی. د خپل پلار مړي ته د احترام د ادا کولو په مهال دی نجیب شخص او تر ټولو غوره پلار وباله. د درناوي په دغو مراسمو کې د امریکا درې نور ولسمشران جیمي کارټر، بل کلینټن او باراک اوباما هم له خپلو مېرمنو سره حاضر و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې مخې د بوش پر کورنۍ انتقاد کړی و له لومړۍ مېرمنې میلانا ټرمپ سره دو مراسمو ته ورغلی و. د درناوي په دغو مراسمو کې د نورو مشرانو تر څنګ د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د برېتانیا شهزاده ویلز، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له آی این اف تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړې سم غور نه و شوی. دا د منځ واټن اټومي توغندیو د کنټرول تړون دی. خو ولادیمیر پوتین پرون په ماسکو کې خبرلاند ته د وینا په مهال خبرداری ورکړ.
موږ د دغه تړون د ماتولو پر خلاف یو. که چیرې دغه تړون ماتیږي موږ به له شرایطو سره سم عکس العمل څرګندوو.
د روسیې ولسمشر وویل که د امریکا متحدو ایالتونه ځان په هغو وسلو سنبال کړي چې په دغه تړون کې منع اعلان شوي موسکا به یو په وړاندې رسمي شکایت وکړي. پوتین وویل زموږ ځواب به ډېر ساده وي. که امریکا داسې اقدام وکړي موږ به هم ورته اقدام وکړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې واشنگټن به د منځ واټن اټومي وسلو د کنټرول له تړونه ووځي. هغه وویل چې روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې خو روسیې دا ادعا رد کړې ده. خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزن نور خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اور یا ازادي رادیو ټکای کم. ولاندې په خبرونه کې پر دوو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګېدو لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د نړیوالو د دغو هڅو هرکلی کوي.
مونږ حامیان جدي ګامونه مونږ سره یو ځای هماهنګ چت کې تر څو مونږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم
د دې په پام سره چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان په سوله کې د هیواد کټین غښتي دی. آیا دا هیواد به د نړیوالو په تیره بیا د امریکا وروستو فشارونو ته غاړه کیږدي او طالبان به هم خبرو ته حاضر کړي؟
تکیر پاکستان د زړه نه او د امریکا د فشارو لاندې راغلی وي او دې ته آماده شوی وي چې په افغانستان کې د سوله راشي. نو انشاءالله چې په افغانستان کې به سوله راځي.
د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو مشر و. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت ادارې ویلي سږ کال تر وولکو زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران رژیم د دریو لسیزو مخکې اعدامونو په اړه د حقایقو په پټولو سره د بشر ضد جرایم موته دوام ورکړی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپل ژمنه تازه کړه. د ناتو او په افغانستان کې د دې ماموریت د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د ناتو د وروستۍ اعلامیې هرکلی کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه پر ملاتړ یې پکې ټینګار کړی دی. ناتو له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. د افغانستان د سولې شوراوی د افغانستان د سولې په پروسه کې د متحدو او ګاونډیو هیوادونو صادقانه همکاري مهمه ده. تفصیل د سالم احمد صالح په رپورټ کې.
د ناټو پوځي تړون د افغانستان د اوږدمهالې سولې او ثبات ترڅنګ د سولې د هغې پروسې پر ملاتړ ټینګار وکړ چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران چې د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په بروکسل کې سره جرګه سوي وو، پرون یې د خپلې غونډې په وروستۍ ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په عین حال کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د مذاکرو میز ته کښېني. د افغانستان د سولې عالي شورا د ناټو له دې غوښتنې سره خپل ږغ ملګری کوي، خو ټینګار یې دا دی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په مسأله کې د همکارو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان صادقانه همکاري مهمه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته مهم دا ده چې د موږ حامیان د سولې د پروسې او د موږ د رسته کوونکو هیوادونو د سولې پروسې په بخش کې هغوی موږ سره جدي ګامونه موږ سره یو ځای هماهنګ چت کړي، تر څو موږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو تر منځ مخامخ او مستقیم پیل کړو. بې له شکه د پاکستان موضوع تر اوسه هم مشکوک ده، ځکه چې پاکستان همیشه موږ سره مرستې تعهد کړی ده، اما تر اوسه عملي ګامونه نه دی اوچت.
وسلوال طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي او ټینګار یې کړی چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمی مذاکرې غواړي. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دریم وار لپاره د افغانستان او سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. شغلی خلیلزاد پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري په اړه خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکلی له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کوي. شغلی خلیلزاد په تیرو دوو سفرونو کې په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلی وو او د دویم سفر پر مهال ویلي هیله مند دی تر راتلونکي اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلا وسي. بل خو د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت د سولې پر پروسې د سلا مشورې لپاره پاکستان ته تللی دی.
د افغانستان حکومت وایي هیله مند دی چې پاکستان دا ځل د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري په عمل کې وښیي. پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره پاکستان مهم رول لوبولی شي. د پاکستان صدراعظم پرون خلیلزاد ته سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې سولې د هیواد لپاره هم ډیره مهمه ده. تفصیل د خان محمد سین رپورټ کې.
اسلام آباد ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفر وروسته افغان حکومت وایي د سولې اړوند د سیمه ییز اجماع په چوکاټ کې د پاکستان همکاري مهمه ده. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د هیواد د سولې په اړه له زلمی خلیلزاد سره د اسلام آباد د همکاریو تازه ژمنې ته په کتو وایي پاکستان پخوا تر دې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. ښاغلی میسم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې سیمه ییز اجماع پیاوړی کړي.
متاسفانه پاکستان در گذشته همواره آنچه که در ظاهر
د وویل په خواشینۍ سره چې پاکستان خاطر دې ډېر ځله په هغه څه چې ښکاره ژمنه کړې مونږ عملي کولو ته د لازمو او کافي اقداماتو شاهدان نه وو. اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا هڅې تیزی شوي او هیله مند یو چې دغه هڅې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لامل شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره لیدلی دي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ به وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون منشي فوزیه سعادت د هیواد د سولې لپاره د خلیلزاد په ذریعه د امریکا هسی هیله بخون کی غنی وای چې په دې برخه کې د پاکستان نقش مهم ده.
تل په سلا په دې یقین او امید لرم چې کچیر پاکستان د زړه او د امریکا د فشارو لاندې راغلی وي او د ته آماده شوی وي چې په افغانستان کې د سولې راشي، نو ان شاء الله چې په افغانستان کې به سولې راځي.
که څه هم په دې وروستیو کې د زلمی خلیلزاد د هڅو په اړه یو لړ مبهمې څرګندونې کېږي، خو اجرایه ریاست وایي ښاغلي خلیلزاد د افغان حکومت په همغږۍ خپلې چارې پر مخ بیولې دي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د خپل سرو وسلوالو ډلو او زور واکانو او همداراز د سولې پر موضوعاتو خبرې کوو. د سولې موضوع ته بیا هم نړیوالو ورځپاڼو ډېر پام اړولی دی. افغانستان البته منلی بشیر دی یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولی دي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د غونډې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې د عمران خان له قوله لیکلي چې وایي د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم ژمنه نه ده کړې چې طالبان به د سولې خبرو ته چمتو کړي. عمران خان او زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې د ښاغلي خلیلزاد د دوه ورځني سفر پر مهال سره وکتل. تر دې څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته یو لیک لیږلی او د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د زیاتو همکاریو غوښتنه کړې وه. د واشنگتن پوسټ په وینا کابل او واشنگتن تورونه پورې کوي چې پاکستان د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د طالبانو د مشرتابه حضور نالیدلی ګڼي. افغانستان او امریکا همداراز پر پاکستان تور پوری کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تور نه ردوي. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د افغانستان اړوند د امریکا په کانګرس کې د بحث په اړه مقاله خپره کړې ده. د سې شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس سناتورانو د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په وینا کې د افغانستان د اوږدې جګړې په اړه ناهیلي څرګنده کړه. د غونډې یوه برخه پر دې متمرکزه وه چې د مرکزي قومندې او ځانګړو عملیاتو د مشرۍ لپاره له نوماندانو واوري. مرکزي قومندې او د ځانګړو عملیاتو څانګې په دې وروستیو کې په افغانستان کې په بیلو پیښو کې درې کسان له لاسه ورکړي. تورن جنرال ریچارډ کلارک د مرکزی قومندی او ځانګړو عملیاتو د مشرۍ لپاره نوماندی. مقاله د کلارک له قوله لیکي چې وایي طالبان 15,000 جنگیالي لري او دا د امریکا د پوز لخوا تر اټکل سوي شمیر زیات دی. د په یو مخکېنی غونډه کې ویلي و چې طالبان 40,000 دي، خو د سې شنبې په غونډه کې خپله خبره سمه کړه او دا شمیر 15,000 وشوت. په غونډه کې یادونه وسوه چې که څه هم امریکایي ځواکونه په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دي، خو دوی اوس سختریزو سره په مخامخ جګړه کې ګډون نه کوي. په غونډه کې دا هم ویل شول چې په افغانستان کې نوې ستراتیژي دا ده چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل سي تر څو د افغانستان جګړې ته یو سیاسي حل راوستل سي.
د سهار و بجې هوا 3 دقیقې دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي سقل تر ولکو زیات افغانان په ځانګړي ډول ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دوی وایي د ایران د اقتصادي وضعیت د دې سبب شوی چې افغان کډوال مجبور شي چې له ایرانه ووزي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سږکال له ایران څخه تر ولکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوالې ادارې یا IOM وویل په ایران کې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله بې اسناد افغانان اړ شوي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. د IOM د راپور له مخې د روان دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول ټال 25,326 افغانان افغانستان ته بیرته ګرځېدلي چې د هغو له منځه 21,633 یوازې له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تاییدوي چې سږ کال په ځانګړي ډول له ایران څخه په سلګونو زره افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. شاغلی بلخی آزادی رادیو ته وویل
وزارت ما که از وزارت هماهنگ کننده و نظارت کننده
زموږ وزارت هم ژغون کوي او څارون کوي. موږ دا مسالې له نړیوالو مؤسسو IOM UNHCR او نورو مؤسسو او د افغانستان له دولتي ادارو سره شریکو. له یو شمېر بیرته راستنو شویو سره چې اسناد نه لري د IOM له لوري مرسته کیږي. له یو شمېر نورو سره چې کارتونه لري په عمومي ډول د UNHCR له لوري په پولو کې مرسته کیږي.
صورت عموم از طرف یونیشار کمک میشه در مرزها.
شاغلی بلخی هم در اصول چه افغانستان حکومت په ورستیو کې 315 نمبر فرمان صادر کړ. په دې فرمان کې ویل شوی کوم کسان چې بیرته هیواد ته راګرځي یو نمره مځکه دې ورکړل شي او د کار او ظرفیت زمینه دې ورته برابره شي. د ملګرو ملتو د مهاجرت نړیواله اداره وایي له ایران څخه په ځانګړي ډول د بې اسناده کډوالو ستنېدا د تیرو کلونو په پرتله زیاته شوې ده او دا تر ډیره د ایران له وروستیو سیاسي او اقتصادي ستونزو او د ایراني ریالو د ارزښت له کمیدو سره تړاو لري. په ایران کې افغان کارګرو ته اړتیا ډیره کمه شوې ده، د دې لپاره چې ډیر شمیر افغانان په ایران او نورو هیوادونو کې د خپل کار اجوره په افغانستان کې خپلو کورنیو ته استوي. د ایران د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت هم اغیزمن شوی دی. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او وچکالیو له کبله د بادغیس او غور په سلګونه زره اوسېدونکو مجبور شوي چې هرات او نورو سیمو ته ولیږدي. ایرانی رسنۍ وایي چې ډیر افغانان ترکیه ته هم تللي او ډیر نور هڅه کوي چې ترکیه ته ځان ورسوي او له هغه ځایه اروپا ته پناه یوسي. د ایران د پیسو ارزښت په وروستي یو کال کې په سلو کې اویا لوېدلی دی.
دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم پرون له بې ځایه شو او اړو خلکو سره د مرستې پر موضوع خبرې وکړې. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر دې غونډې ته بلل شوی و. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې پر اړو خلکو مرستې سمې نه ویشل کیږي او اکثرا هغه کسان چې د مرستو مستحق دي له دغو مرستو بې برخې کیږي. د افغانستان ولسي جرګې هم بې ځایه شو او اړو خلکو ته په شفاف ډول د مرستو رسولو په برخه کې د یوې ځانګړي پالیسۍ پر جوړولو ټینګار وکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د ایران رژیم د دریو لسیزو مخکې اعدامونو په اړه د حقایقو په پټولو سره د بشر ضد جرایمو ته دوام ورکوي. د دې سازمان په نوي راپور کې ویل شوي چې د 1980 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر پایه پورې د ایران د اسلامي رژیم شاوخوا 15,000 مخالفان اعدام شوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز وایي ځینې ایراني چارواکي چې د دغو اعدامونو فرمان یې ورکړی و د ایران د عدلیې د اوسني وزیر په ګډون لا هم پر مهمو دولتي څوکیو انکار کوي. نور تفصیل دی سالم احمد صالح په رپورټ کې وري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د ایران رژیم د زرګونو سیاسي مخالفانو په اړه د حقایقو په پټولو سره د بشر ضد جنایتونو ته ادامه ورکوي. دغه مخالفان شاوخوا 13 کاله مخکې په پټه د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې تازه خپور شوی له ملګرو ملتونو غوښتنه شوی چې یو خپلواک بے طرفه مؤثر او نړیوال میکانیزم ایجاد کړي څو هغه کسان عدالت ته کش سي چې له محاکمې پرته د اعدامونو مسؤل ګڼل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دغه راپور یې د قربانیانو او د ژغورل شوو کسانو د سولو کورنیو د غړو د شاهدیو پر اساس برابر کړی دی. د سازمان په حواله په دې اړه یې ګڼ اسناد، شواهد او تاریخي ارشیفونه او د خلکو خاطرې راټولې کړې چې د 1980 میلادي کال په جولای او سپتمبر میاشتو کې د ایران په 2 ښارونو کې په پراخه پیمانه د دغو اعدامونو کیسه کوي. په راپور کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان د تحقیقاتي او دفاعي برخې مسؤل فیلیپ لودر دا خبرې هم راخیستل سوي چې ویلي دي دا حقیقت دی چې تر نن ورځې پورې ایراني چارواکي دا ډله ییزې وژنې نه مني. د قربانیانو خپلوانو ته نه وایي چې دغه کسان کله، څنګه او ولې وژل سوي. د دوی په پیژندنه او خپلوانو ته یې د مړو په ورکولو کې هم همکاري نه ده کړې. په جبر د خلکو ورکېدل لا هم ادامه لري. د فیلیپ لودر په خبره دغه اعدامونه د قربانیانو د کورنیو د کړاو سبب سوي دي. تر هغو چې د ایران رژیم په څرګنده د دغو کسانو په اړه معلومات او د هغوی د شخیدو ځای اعلان نه کړي د بشریت پر ضد دا جنایت به دغسې دوام پیدا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دسمبر میاشتې د 4 په راپور کې راغلي چې د 1980 میلادي کال د جولای په وروستیو کې ایراني چارواکو د ټول هیواد د زندانونو دروازې بېله دي چې د بندیانو د کورنیو غړو ته دلیل وړاندې کړي بندې کړي او د پیوازونو کتنه یې وځنډوله. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر راپور کې ویل سوي د 1980 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر وروستیو پورې د
مجاهدین خلق سازمان د کین اړخو معاصلانو او نورو ډلو لشت لږه 15,000 سیاسي غړي ادام سوي دي. په راپور کې دا د سیاسي اپوزیسیون د لمنځوړلو لپاره یو همغږی سیاسي هڅه ګڼل سوي ده. د ایران د اسلامي رژیم ځینې چارواکي چې تورن دي د مرګ د کمیسیونونو په نوم د تشکیل غړي وو لا هم پر دولتي څوکیو کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي له هغو کسانو چې په دغو کمیسیونونو کې غړیتوب درلود یو هم د ایران د عدلیې اوسنی وزیر علي رضا اوایی دی. د سازمان په حواله هغه کسان چې په دغو ادامونو او په دې اړه د اطلاعاتو په پټولو کې لاس لري باید عدالت ته کش کړی سي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په افغانستان کې د ناتو لوی ملکی استازي کارنلوس زیمرمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې په پام کې لري د روزنې او سلام مشورې همکارۍ ته دوام ورکړي او هغه لا اغېزمنه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل وړ مشپه د غزنی په ګیلان او نوې ولسوالیو کې کوماندو ځواکونو په ځانګړو پوځي عملیاتو کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د په خبره په وژل شوو کې څلوېخت نه د پاکستان ادبادي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي چې داخلي بې ځایه شو او راستنېدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر شي. سید حسین عالمی بلخي پرون ازادي راډیو ته دغه راز وویل د ځینو ادارو په مرسته راستنو شو او بې ځایه شو ته مسلکونه هم ورښوول کېږي. د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د پخواني ولسمشر جورج اچ دبلیو بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. په دغه مراسمو کې د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د برېټانیا شهزاده ویلز د جرمني صدر زمین انګلامرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي ک آی این اف تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړه سم غور نه شوی. دا د منځ واټن اټومي توغندیو د کنټرول تړون دی او که چېرې امریکا ترې ووځي روسیه به هم ورته اقدام وکړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایه.
نوید احمد.
څه کار کوي؟
دلته د قلف کلی دوکان لرم. دلته
قلف کلی دوکان لري. نزين ته قلفونه چوي، نزين ته به کلیانې
جوړه. دا څه دا د زمون کار دي؟ دا مثلا د موټر نه دا کلی کلیګانې ورکسي یا قلفونه خراب سي یا د کورو ده دا ټول کار زموږ دی.
څنګه بیا د کلیانو اندازه اخلي؟ په څه شي کې زین کسان وای په صابون کې دغه؟
نه نه نه، موږ بیا څوک چې مسلکی هغه بیا ام د خپل یو خاص تخنیک لري، اندازه لري. دلته موږ ماستر کلو ورته وایو. دا هغه د مخس خمونګه کلیګان جوړو. یو بل چې خپل قلف یې نو دا خبرته جوړو د کلیګان. بل بیا ماشینان ستا موږ سره ماشین ستا مثلا یو څوک یو کلی راته راوړي چې دا داسې یو کلی راته جوړ کړه. هغه په ماشین کې چې موږ ایږدو هغه په خپل هغه رقم کاپي کې کلی راته جوړوي. هیڅ کوم مشکل نه لري. ماز یو سپک داسې یو سوان چې کار ولري موږ به سوان کوو.
یعنی په بل شي کې اندازه نه اخلي؟
دلته موږ ته راځي څوک په تلیفون کې عکس راوړي چې دا رقم یو کلی موږ ته جوړ کړه، یا په موم کې یا په صابون کې. بیا هغه رقم کار موږ نه کولی.
هغه
بیا وخ موږ نه کوو. دلته خو بیا نایا راځي. دا خو خامخا د غیر خانی کار دی.
قلفونه کلی څو ډوله تاسو جوړوي؟ همدغه عادي قلفونه چې دروازو ته چول کیږي دا جوړوي کنه؟ ابیل دی
بیخي ډیر قلفونه. ستاسو د موټر قلفونه، د سویچ قلفونه، د دالی قلفونه، د کورو د دروازو قلفونه. شاید به د 50 رقم قلف څخه ډیر قلفونه او کلیګانه هر رقم جلا جلا. بیا یو د موټرو قلفونه بیا نو کې جلا ده. د 2000 ماډل څخه چې لوړی ماډل چې لوړی بیا دغه د نوکي جلا دغه قلفونه ولري.
هغه په کې ګټه می په
حقوق وو خا دغه لپاره چې هغه بیا د یو بل رقم سیستم جوړ شوی دی. په کې د یو رمز لري. هغه رمزدار موټر نه چې بیا هغه دغه مصرف نو بیا دیری خامخه
از دکړې دکړي کنه
کاروبار. اوکې زه په خپل نوی په کال کې زه د مکتب څخه فارغ شوم. دولسم څخه بیا مې دوه کال فارماسي رښتمه ویل دي. د لسم څخه فارغ ما خو مګر اوس دغه حالات را باندې راغلی مجبوری ده د کسب هم ډیر دغه کسب کار وزارت اقتصاد کې مې اوس عمر کار وکي په وزارت معرف کې مې کار وکي خو مګر اوس دا رقم یو حالات راغلی ده چې کار نسته په دفترو کې رسمي کارونه مجبور چې دغه یو کسب زده کړو چې دغه کسب څخه یو څو ډوډۍ کوټه پیدا کړو.
ته د خوشاله بریالی اوسې بشه
ژوندې اوسې سلامت اوسې تاسو
دا د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم.